द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې دی 9 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی په دې ساته خبری خبرونه کې درته زما هوښ چلی
او زه مجاهد جوان
هر کلی وایو او قدر من اوردونکو کوم مهم رپورٹونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو به تاسو ته حال وړاندې کوي مجاهد جواد
راپورونه وایي د خیبر پختونخوا په مردان کې د عبدالولی خان په هنتون یو محصل مذهب ته د سپکاوی په تور باندې وژل شوی دی عین شاهدان وایي د مشال په نامه د غزوان د اسلامي جمعیت طلبه او تحریک انصاف تنظیمونو د غړو په واسطه باندې وژل شوی دی
او ګرانو اوریدونکو کتونکو په پاکستان کې 2.6 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم په دې لړ کې کمپاین هم شروع شوی دی چې ماشومان سکولونو ته واپس بوتلی شي هم په دې اړه باندې به په ونیس پروګرام پښتون کنکشن کې تاسو رپورټونه اورئ
او افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره به سبا ته په ماسکو کې د 12 هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړ شي په افغانستان کې میشتو طالبانو ویلي چې له دغه غونډې څخه به ملاتړ نه کوي
ګران اوردونکو او کتونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې په دې ساته خبری خبرونه کې به وار په وار وړاندې کوو ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسه
ترنو اردوونکو دا د امریکا غږ دی ودا د یو ساته خبرونه تاسو نیغ په نیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه اوري دا خبرونه د فیسبوک پر پاڼه باندې هم خبريږي تاسو کولای شئ چې د فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او التا وی او ډی وا وټاکئ لکه څنګه چې په سټو کې مو اوریدل راپورونه وایي چې د خیبر پختونخوا په مردان کې د عبدالولی خان په پوهنتون کې یو محصل چې مشال نومیده د خپل نورو محصلینو لخوا وژل شوی دی ویل کیږي چې په دې تور وژل شوی چې نوموړي مذهب ته سپکاوی کړی و ریاض حسین د امریکا غږ ډیوی خبریال دا مهال د ټلیفون په کرخه له ما سره دی د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه بلاغې نه وپوښتو ریاض حسین صاحب خبرونې ته په خیر راغلی
السلام علیکم جی
وعلیکم السلام ریاض حسین صاحب خپل د پوهنتون ادارې په دې اړه څه ډول خبرګون سرګن کړی دی او وروستي نور معلومات مو څه دي په دې اړه
چې نن د عبدالولی خان پوهنتون دننه چې کوم د صحافت د څنګه طالب علم د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شو او د هغه مړې په ثواب ویلا زیده کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوې دي او پولیس وایي چې د وجل شوې مشال په وجنه کې یو کم شپېته کسان نیول شوې دي خو تر اوسه پورې د هغه په ضد مقدمه نه ده درج کړې شوې دا چې د هغوی هسی دي چې په دغه پیښه کې ککړ نور ملزمان هم ونیسي ځای په دې هغوی چاپی وخي او د هغوی دا کوشش دی چې په دغه وجلې کس په تور کې څوک سټوډنټان یا څو طالب علمان ککړ وي هغوی گرفتار کړي د پوهنتون له طرفه هم یو پریس ریلیز جاری شوی دی د عبدالوهاب خان پوهنتون په خپل پریس ریلیز کې داسې عجیبه پریس ریلیز جاری کړی دی چې پاره کې د نورو کسانو ژوند هم په خطر کې اچولې دي خو په دغه پریس ریلیز کې دا ویل کیږي چې دغه پیخه نن یو بجا په عبدالولی خان پوهنتون کې مخې تراغله او د کوم د جلوس د نه کم طالب علمانو د پوهنتون طالب علمان هغوی چې هغوی په د صحابت په څنګه باندې حمله وکړه پدغه ډپارټمنټ کې حقوی عبد الله نو یو کس چې دینو هغه جوبل کو او بیا د هغې نو ورستو بی په هاستل نمبر 1 باندې حمله وکړه او پدغه هاستل کې موجود مشال چې دینو هغه بهر رويشتو او هغه په بدترین تشدد باندې او وجلو او د هغې نو ورستو دی چې میټینګ هم وشو او غونډه وشو او په غونډه کې دا فیصله وشو چې د نامعلومه مودې پورې بعد هغه په هنتون بند وي او دبل اعلان د بل اعلان وروسته بیا په هنتون کولاویږي خو په ورستو کې تاسو دا هوې ما چې د مشال مړې خپل کلی ثوابه زیدي طرفې دلې دی خو تر اوسه پورې هغوی د مړې د سپارلو وخت چې دینو هغه نه ټاکلی جی
ریاض حسین، تاسو په خبرو کې ویل چې د خپل د پوهنتون لخوا داسې یو اعلامیه خبره شوې ده چې ساجبه غوندې ده، او حتی د یو شمیر نورو کسانو ژوند هم لګواخ سره مخاوي دغه اعلامیه. په دې موضوع کې لږ رڼا واچوي چې د دې اعلامیې څنګه په څه کې ده؟
جی دو د هغه کسانو نمونه ناخلم، خو هغوی هم د نورو کسانو نمونه ورکړي دي چې په دغه کسانو باندې دغه تور لګېدلی وو، نو دې سره د هغوی ژوند په خطر کې اچول شوی دی. زه دغې وجې نه دا خبره کوم چې د پوهنتون له طرفه داسې یو پریسلیس جاری کیږي چې هغه په دې خبره هم نه پوهېږي چې دغه پریسلیس سره به نورو خلکو ژوند صبح خطر سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه ریاض حسین، کور مو ودان.
مننه جی.
گران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته وګي، او په ټی وی سکرینز باندې ګوره هم تاسو د ریاض حسین نه د پیښې تفصیل وردو چې د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې قهرجنو طالب علمانو خپل یو طالب علم چې دی هغه وژل دی. هم په دې موضوع باندې نن د ډیوا ریډیو ہیلو یہ پروگرام کے د ڈیوا ریڈیو همکار رحمان بنیری یو مذہبی عالم قبلہ ایاز صاحب سره خبرې کړې دي. د تستا سو پام را کړو ګران اردوونکو او کتونکو، دا رپورٹ کوشش کوو چې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ته به یو وار بیا د منه درکول غواړو چې تاسو د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ډیوا ریډیو په وبپاڼه هم اورېدلی شئ، په www.voadivaradio.com زموږ د وبپاڼې پته ده. د ډیوا په فیسبوک باندې هم تاسو لایو دا خبرونه کتي او اورېدلی شئ. وی او اے ډیوا زموږ د فیسبوک ته پاڼې پته ده. او ورځو څنګه چې سوشي بي وړاندې ما تاسو ته ویل چې د ډیوا ریډیو همکار رحمان منیری په هلو وی وی پروګرام کې یو مذهبي عالم قبله ایاز سره د مردان یونیورسيټي عبدالولي خان یونیورسيټي کې کوم پیښه شوې په ډېره خبرې کړي. د تاسو پام را ګرځو.
نو که چرته د شریعت تقاضو ته وګوره، نو چرته هم شریعت دا اجازه چاته نه ورکوي خپل قانون تلاش کې والی. نو دې محاسبینو ته پکار وا چې کدي مشاهد د عبدالله باری کې دوی څه شکایت وې، نو چې هغه د یونیورسيټي ادارو ته رسولي وې، یا د حکومت ادارو ته رسولي وې، او چرته هم دوی ته شریعت دا اجازه نه ورکړي چې دوی په خپل لاړ شي او یو انسان قتل کی قانون په خپل لاس کې والی، په خپل مدعي هم جوړ شي، په خپل وکیل هم جوړ شي، په خپل گواه هم جوړ شي، او په خپل جج او منصف هم جوړ شي، او په خپل جلاد هم جوړ شي. شریعت اجازت دیدا سے نظام نہ دے ورکڑے نہ دیدا سے طریقو اجازت ورکڑے
کل چری سوک د مذہب سپکاوی وکھی د پیغمبر اسلام سپکاوی وکھی د دې د پاره طریقه س پکار وچی هغه باندې با جره کیږي، عدالت ته بولان دکیږي، پولیس ثانی ته بورتل کیږي، داغه د ثبوتونو سره طریقه کار وی کنا د باندې موږ لک پوهه کیدا سی کوم قانون په شریعت او مذہب کوم د ننشتل چې د مذہب د سپکاوی خپل د پاکستان قانون نه یادوم هغه سره تشریح کوي.
گور جی دا کی غد زمون پاکستانی مختلف قوانین دفعات چکم دی خوام دا دی چی کچرتا لکر توزین رسالت چکم زمون قانون دے پارا کی دا دی چی دا دی غلط استعمال دے پارا باید چی دا خبر عدلت تا لارا شی و بیا عدلت تا دی تفتیش ہو کی چیرا دا الزام صحیح دے او کنا بیا با عدلت تا خلا فیصلہ کئی او یو موپ دا خلقو تا دا حق نشتا جا خپل زاننا پا خلا عدلت جور.
ترنو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونه په لومړیو کې مو واوریدل، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به سبا په ماسکاو کې د دولسو هیوادونو یو سیمه ییزه غونډه جوړیږي. په دغه غونډه کې افغانستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده، ولې افغان طالبانو ویلي دي چې له دغه غونډې څخه به ملاتړ نه کوي. د ډیوی سیډنکار زموږ ګران همکار بهروز خان دا مهال د ویډیو لینک لاره لمک سره پاډی کا کړي. بیروس خان، خبرونه ته په خیر راغلی. بیروس خان سره فکر کوم چې زمونږه اډی کی ښه لنی کمرغه اډی کی ور سره بیرته جوړ شوی. بیروس خان په داسې حال کې چې د شوروي يرغل نه راوروسته په افغانستان باندې شوروي یا روسي افغانستان ته په بشپړه توګه شاکړې و، او د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په پوځي ډګر کې دغه هیواد له افغانستان سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. ولی اوس په دې وروستیو کې د روسي دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان د ستونزو له حل سره زیاته شوې ده. په همدې اړه سبا ته غونډه لري چې دا به درېیمه غونډه وي. له دغې غونډې څخه تاسو د څه مثبتې پایلې تمه لرلی شئ او که څنګه؟
د دې غونډې لکه که دې ته وګورو دوه مهم اړخونه د دې، یو امریکا چا په کې ګډون نه لري، دویم طالبان چې د چا په سر خبره کیږي د چا په وجه باندې روس او پاکستان په خصوصي توګه دا ګرتړلې چې مونږ د طالبانو نمائندګي کوو. روس ویل چې طالبانو مرسته ځکه کوو در دایش خلاف جنگيږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دا کوم سیاسي ایجنډا لري، دا د طالبانو د پدې کې نتی خبر دی او نه د دې حصہ ده یا برخه ده. اوس چې دغه دواړه پکې نشته، افغانستان په خپل یو ډیر د وړې کچې یو هیئت هلته کې لیږي، یو وفد لیږي چې هغه هم صرف د نمائندګۍ په خاطر ده. امریکا هم ویلی دی د دې خبرو اترو ایجنډا ورته نه ده معلومه روس څه غواړي. اوس داسې ښکاري چې پاکستان د روس سره چې کومې نوې اړیکې جوړې کړې دي یا جوړوي، پاکستان لکه داسې ښکاري د طالبانو په سر روس ته داسې نډه بولې وه چې ګنې دوی به د طالبانو مشران د دې سولې د دې خبرو اترو د برخه جوړه کړي. خو چې کله اوس د طالبانو ویاند وویل چې دوی د دغې برخه نه ده، نو دا معلومه نه ده چې کدا به کومه داسې مثبتې پایلې ولري یا نتیجې ورکړي. څنګه چې دوی وایي په افغانستان کې د امن د سولې لپاره کار کوي، نو کچری دغه درې چې د دې اړخونه دي مهم، امریکا ده، افغانستان دی، او بیا د طالبانو خو اوس په هغه حیثیت کې نه دي پاتې، بیا هم هغې ډله ده، نو ښکاري چې داسې څه ډېرې تمې دي نه دي په کار.
بیروس خان لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې طالبان د دغو خبرو نه ملاتړ نه کوي او په افغانستان کې د جګړې یو ښکیل لوری هم طالبان دي، نو دا خبرې په چا باندې ترسره کیږي؟
همدغه خو د دې نه به په خپله دی به د خپله ځانه دا تپوس کوي، نور نړۍ به همدې پوښتنه کوي چې د چا په سر تاسو خبرې کوئ، د چا په سر ګره تړئ، اخو ستاسو د خبرو برخه نه دي. تاسو د چا په سر خبرې کوئ، تاسو د چا د پاره خبرې کوئ، تاسو د چا د سولې خبرې کوئ. دا به اوس په خپله د دې ماسکو چې کوم کانفرنس دی د دې نتیجې به په خپله دوی ته دا سوال ودرئ. خو داسې ښکاري چې په تیرو ورځو کې د روسي چې کوم پوځي جرنیلان راغلي وو پاکستان ته، بیا د پاکستان پوځي جرنیلانو پوځي چارواکو هغه وزیرستان ته بوتلی دي، وزیرستان یې ورته ښودلی دی. د دې نه دا ښکاري چې طالبانو ته هم دا اندازه اوس شوې ده چې یو خو د دوی هغه عسکري یعنی نظامي حیثیت چې دی هغه نه دی پاتې، د دوی ملاتړ داسې نشته په پاکستان باندې هم خط داسې سار روان دی، ځکه نیټو امریکا په افغانستان کې د افغانستان د دې پولو سار کوي او په پاکستان باندې په خصوصي توګه نظر ساتي چې دوی خو وسلې دوی خو خلق نه انتقالوي طالبانو ته یا کوم داعش باندې په حواله باندې هم دغه تورونه دي. نو داسې ښکاري چې طالبان ځان اوس یو بل حیثیت ته، ځکه چې د افغانستان د حکومت نه هغې ته په وار وار دا خبره شوې ده تاسو راشئ د افغانستان د حکومت چې کوم د سولې دا پروژه شروع کړې ده کوم دغه پړاو روان دی د دغې برخه شئ په ځای د دې چې تاسو د نورو خلکو په لاسونو کې لوبېږئ. نو دا هم کېدلی شي چې یو خو افغان په طالبانو کې نورې ډلې پکې جوړې شوې او په دې هم پوهېدلی چې څنګه چې نن ویلي دي د طالبانو ویان ویلي دي چې دا کومه خپله سیاسي اجنډه لري، دا زموږ په سر خبرې نه دي، زموږ له اړخه خبرې نه دي. نو ښکاري طالبان هم اوس په دې پوهېدلی دي چې دوی هغه حیثیت د خپل لاسه ورکړی دی او د دوی په سر باندې که روس دی او که پاکستان دی خپل سیاست کوي.
ډېره زیاته مننه بهروز خان کور مو ودان.
مننه.
ګران اوریدونکو او کتونکو څنګه چې تاسو د بهروز خان نه هم وردل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د دولسو هیوادونو مشرانو غونډه چې ده د چارواکو غونډه د سبانه ان د جمعې د ورځې نه په روس سرخار ماسکو کې کیدونکې ده. هم په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین یو سیډنیز رپورټ تیار کړی دی، دته هم تاسو پام راګرځو.
سباله پروس کې د افغانستان د امن په سر کې دونکې د غونډه کې به افغانستان، ایران، هند او د منځنی ایشیا یو شمیر هیوادونه ګډون کوي، خو په دغه کانفرنس کې امریکای د ګډون څخه انکار کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر وای په دغه کانفرنس کې به د هیواد استازیتوب د خارجه چارو اډیشنل سیکرټری کوي. امریکا د افغانستان په باب له دغه امن کانفرنس را جوړولو پر شا د روس په مقصدونو هم شک لري او ځکه پکې ګډون نه کوي. سباله پر روس کې د امریکای په غیر موجودګۍ کې کیدونکې دغه امن کانفرنس سپایلې لرلې شي. په دې حق له سینیر صحافي او په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شارق حسین وای د افغان شخړې یوازنې حل د خبرو د لارې ممکن دی او د امریکای ګډون پکې هم ضروری دی.
امریکی ہو گڈون زکا پکار دے چھ امریکی ہو دیدی مسئلے یو اہم اور مین فریق تھے تاسو کیا چھ دا خبر بار بار کی گی دا طالبان و طرف نہ یعنی دا افغان طالبان و طرف نہ چھ مونگا چھ دے کا خبر یتر دا سے مرحلہ راغ لنو مونگا دا خبر یتر چھ دی دا بکو امریکی سر زکا چھ بغی امریکی تا بنیادی فریق پر طور بانے گوری نا چھ اغتا چھ کم افغان حکومت تھے.
اخوا دندڑیوال چارو سیلنکار خاغلی ڈاکٹر حسن عسکری وائی پا دغا کانفرنس کے کم آخری پریکړه نشی کېدی او د دې یوازنې مقصد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړ جاړي د پاره لارې چارې لټول دي.
میں تو یہ معاملے طے نہیں ہوں گے، اس میں اگر ان کی گفت و شنید ہو، آپس میں بات چیت ہو تو یہ پازیٹو ڈیولپمنٹ سمجھی جائے گی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی اور میٹنگز کرنی پڑیں گی.
ہغوائی پیو ناستہ کے گرد معاملے نشی ہوارے دلے خود افغان دولت اور نور و گاونڈیان و ترمنز خبر کی گی نو دا بہم یو مثبت پر مختک گن لشی او دا سے نور غنڈ بہم قبول وی او بیا کی دیشی چپکے امریکہ ہم ناست تا اوکلی. دا افغانستان دا امن پسر دا کانفرنس په یو داسې وخت کې کیږي چې د امریکای د قومي سلامتیا مشاور لیفټیننت جنرال میک ماستر په روانه هفته کې د افغانستان، پاکستان او هند سفر کوي. دان ورسپانه د سفارتي سرچینو د خپل لیکي چې دغه سفر وړاندې د پاکستان د فوج سرلخکر پرون د وزیر اعظم نواز شریف او اسلام آباد کې د امریکای د سفیر سره هم لیدکات کړي دي. د افغانستان د امن په باب له دا کانفرنس په یو داسې کی هم کیږي چې افغان طالبانو په ملکی او نړیوال عسکرو خپل بریدونه تیز کړی دي او امریکا هم دغلته د نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گران اردوونکو او کتونکو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتھ خبری پرونه دوام لري. یو تازه خبر غواړو تاسو وړاندې کو. امریکای مطبوعات د پوزی مرکز پینټاګان په حواله وای د امریکا جنگی جازونو د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالې کې د داعش په مرکزونو ته ټولو لوی بم گزارلې. پوزی چارواکي وای د امریکای پوز په خپل تاریخ کې دومره لوی بم نه دی کارولې. دغه بم غیر اټمی بم دی چې ورته د ټولو بمونو مور یا مدر آف آل بمز وای او چارواکي وای چې دا 20,000 پونډه وزن دی. پوزی چارواکي دا هم وای دغه بم یې د داعش په هغه مرکز استعمال کړي چرته چې د داعش وسلوالو سرنګان کنستلی وو او هلته به بمونه جوړول او وسلوال به تربیه کول. دا تازه خبرو ګران اوردونکو. او اوس ورزو یو بل رپورټ رخته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د امریکا او روسیې اړیکې د بې باورۍ له امله بلاندینې کچه دي. نوموړی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ماسکو کې د روس صدر او بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونو وروسته کړي. هم په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو همکار مجاهد جوادی رپورټ هم تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړلو دروازو تر شا خبرونه وروسته له خپل روسی سیال سره په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شو. ټیلرسن له کرملین څخه د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده اړیکې بې خونده وګڼلې.
دا مهال د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ډېرې کمزورې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچه ډېره کمه شوې ده. د نړۍ د دوه سترو هیوادونو ترمنځ د داسې اړیکو اټکل نشي کېدی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومتي تلویزیون میر سره په یوې مرکه کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ په ولسمشر کېدو سره د امریکا او روسیې اړیکې ډېرې خرابې شوې دي.
دا امکان شته چې سړی ووایي چې د کار په ډګر کې په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې نه یوازې اړیکې ښې شوې نه دي بلکې خرابې شوې هم دي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګل شوې چې تیره اونۍ په سوریه کې حکومتي ځواکونه د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن او بیا په غبرګون کې یې امریکا د سوریې په یو هوایي ډګر باندې توغندي وویشتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه بریدونه د تمې خلاف ګڼلي او دواړه خواوې د موافقې ته سره رسیدلې چې باید د کیمیاوي برید په اړه پلټنې وشي.
موږ ولیدل چې امریکایانو هم د دغه پلټنو ملاتړ کړی او اوس موږ په ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو نه د منع کولو ادارې باندې حساب کوو چې په دې برخه کې له خپلې ټولې انرژۍ کار واخلي.
روسیا د سوریې په یاغیانو باندې تور لګوي چې کیمیاوي وسلې دوی کارولې دي او له همدې امله یې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دمشق پر ضد د بندیزونو مخالفت وکړ. ټیلرسن ویلي و چې د بشار الاسد د کورنۍ واک پای ته رسیدونکی دی او له ماسکاو څخه یې غوښتي و چې د بشار الاسد له ملاتړ څخه د لاس واخلي، هغه څه چې ناشونی بریښي. په ماسکاو کې د کارنګي له مرکز څخه الکساندر بانوف وایي
د روسیې د رژیم د پرستیج د خرابېدو خبره ده، نو ځکه له اسد څخه به لاس په سر نشي تر هغې چې ډېر مهم دلایل نه وي.
روسیا وایي دوی به د سوریې د فضایي خوندیتوب تړون چې د امریکا د بریدونو له امله مات شوی و بیرته پر ځای کړي که چیرې واشنګټن د اسد ځواکونو باندې نور بریدونه ونه کړي. ماسکو وایي د اسد ځواکونه یوازې د ترهګرو پر ضد بریدونه کوي. چیرونکې وایي چې د سوریې په فضا کې د دومره ګڼې ګوڼې سره که همغږي هم له منځه ولاړه شي نو د یوې لویې شخړې د جوړېدو وېره موجوده ده. د ماسکو په دولتي انسټیټیوټ کې د نړیوالو اړیکو څخه ویکتور میزین وایي
دا مهال هغه څه چې ډېر مهم دي هغه دا دی چې باید د مخامخ پوځي مخالفتونو څخه مخنیوی وشي. که خدای مکا په سوریا کې د روسیې او امریکا د هوایي ځواکونو ترمنځ انخته وشي نو تاسو پوهیږئ چې څه به وشي.
اوس غټه پوښتنه دا ده چې دې وروستیو ناخوالو ته په کتلو سره به د نړۍ د دې دوو زبر ځواکونو ترمنځ د ښو اړیکو چانس موجود وي او که څنګه؟ دې ته به وخت ځواب ووایي. مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سي.
ترنو اوریدونکو او اوس هم د ډیوی رادیو او تلویزیون اونیزه خبرونه ده پښتون کنکشن چې په پاکستان کې خوانځیو ته د ماشومانو د داخلي دو په موضوع هم ځانګړې شوې ده. مهال په پاکستان کې 2.6 میلیونه ماشومان له خوانځیو څخه به برخې دي. تاسو او خبرونه ته وکړي.
کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پښتون کنیکشن پروگرام موضوع تعلیم دی. کله چې د تعلیم خبره کیږي نو د پښتنو په سیمه کې په ګرد نړۍ کې د خلکو په ذهن کې د ملالا یوسفزۍ نوم ضرور راپورته کیږي. د ملالا فند سلاکار او دلته په امریکا کې سټارټفورد یونیورسيټي پروفیسر شاکر الله سره به د تعلیم په موضوع یو خصوصي مرکه تاسو ته وړاندې کوو. خو د هغې نه وړاندې تاسو ته به دا ووایم چې په دغه موضوع د پښتنو د سیمې لپاره یو ډیره خوندوره سندره چې جوړه شوې ده بابا ماسکول ته بوزه. اول تاسو ته هغه وړاندې کوو.
بابا ماسکول ته بوزه، بابا ماسکول ته بوزه، بابا ماسکول ته بوزه.
خان د قام خدمت کول غواړم زه د خوشحال خان فکر ته شمې بلول غواړم زه د خپل رحمان په ملغلرو پوهی دل غواړم نو زه قدر تویم بابا زه قدر تویم بابا او زه قدر تویم بابا بابا مسئول تبوزا بابا مسئول تبوزا بابا مسئول تبوزا بابا مسئول تبوزا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
هم دي ټوئیټر @voa diva فیسبوک voa diva
پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې دا وخت 2.6 میلیون یا 2 کروڑ 26 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي په دې کې یو غټه شمیره بیا د پښتنو د سیمه هم ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د روان کال یعنی کال 2019 لپاره د 9 لک ماشومان په سکولونو کې داخلولو هدف ټاکلی دی نور تفصیل د سیمه حمید الله په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د 13 کلونو پرنګ سخ کال هم د پښتونخوا او قبایلی سیمه حکومتونو د پیل شو داخله مهمونو په ترڅ کې په فاټا کې د ولګ ماشومان او په پښتونخوا کې د نهنه لکو ماشومان د داخله ولوجمنې کړې دي د نېشنل اډوكيشن منیجمنت انفارمیشن سیستم محکمې سره غنیش مېری لانی دی اجرا کړی خو تیر کال د ادارې په قبایلی سیمه کې 85% او په پښتونخوا کې 14% ماشومان د سکولونو نه بهر خودلې وو د الف اعلان نوم ادارې سیمیز مشر عمر اورگزے وایي د پښتونخوا په ټول سکولونو کې 2.5% پرایمری 20% مډل او هاي او یو پیسدا هایر سیکنډری سکول نه دی دیوای زیاتره سکولونه بنیادی اسانتیاوی نه لري او کچری یو ماشوم پرایمری سکول ته لاړ هم شي نو بیا د لوړو زده کړو لپاره میډل هاي او هایر سکولونه ډیر کم دي فوزی خان پر روان کمپین کے د مند ایجنسی درن کار کوي او وای زیاتر والدین د تعلیم په اهمیت نا خبر دي او وای پوک ډیرو قبایلی سیمو کې سکولونه لاوران پرات دي او یا ډیر لري دي
واجه هم دغه د چیو خو زمنګ تعلیمی چې کم دلته سہولیات یا دا غیر ډیر زیات کمې دي او بل مخ کې چې ما څنګه وویل چې کم یوند شخړه روانه ده په دې سیمه کې دا غیر په وجه باندې زیاتر سکولونه وران دي چې وسه پورې پکې ډیر کم جوړ شوی او یا کم جوړ شوی دي په غی کې د تعلیمی سہولیات او پیغدان دي
د یاد قبایلی سیمه یو اوسیدونکو بادشاهان بیا وایي اکثره استادان ډیوټو له هم ناراضي
په دومره غټه علاقه کې خوځي بيزي یو غټ ډیویژن دی په دې کې یو داسې سکول نشته چې هغه لسمه پوري سبق پاهي کې ماشوم وي زموږ چې کوم ماشومان دي اتم تورسي نو هغه به په میلونو باندې لري غندا او ته یا غلنۍ تزي او روزانه تک دا غوي ډیر زیات مشکل دی بل په هغه کې چې کوم چیک پوسونه دي پاهي کې د موټر سایکل پابندي هغه ته دا مشکل دی د ترانسپورټ ورته ډیر زیات مشکل دی اکثره هغه په خپل وخت نشي رسیدي کلاس ته
کوهان وای د تعلیم معیار هم یو هدف ټاکل ضروری دی ځکه چې یوازې د پښتونخوا په 9% سکولونو کې یو استاد ټول جماعتونو ته زده کړې ورکوي او دا په انساني توګه ممکن نه ده دی وای د سکولونو نشوالی نداری د متعلقه چارواکو بې غوري پولیس کې د شعور کمی او ناامنی هم لا هم ماشومانو ته د تعلیم ورکولو په لار کې لوی خنډان دي حمید الله وایس اف امریکا پښتون کنیکشن
د پښتنو په سیمه کې دا وخت د تعلیم په مټ کې څه چیلنجونه دي هغه مور پلار چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي هغه یې څه علتونه ښایي آیا دا صرف د حکومت ذمہواري ده چې ماشومان به سکولونو کې داخلوي که نه د مور پلار ذمہواري هم جوړیږي دا او د دې سره تړلې خبرې چې حکومت په دغه هدف څنګه ترلاسه کوي ارشد مومن په دې سیمه نه رپورت وړاندې کوي
منیب په شبقدر کې د پلاستیک ګوتې خرڅوي او د سلورو خويندو مور او رنزور پلار پالنه پر کوي منی بوای د غربت د وجه تعلیم نشي تر لاسه کولای
مان څه واس نه کیږي او پلارم بیمار دی کارت کې پروت دی او نور څه ګټه واټې څوک نشته. سبق تم خوشاو کیږي خو څه ګټه واټې څوک نشته.
د کال 2018 سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې 8 میلیونه خلک د غربت کرښې نه لاندې ژوند تیروي او په داسې حال کې ورته په بچو د تعلیم لړۍ جاری ساتل ګرانه وي. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي دغسې د غربت ښکار ماشومان د داخله مهمونو د لارې سکولونو ته نشي راوستل کېدی، باید چې حکومت د دې دپاره ځانګړی پلان جوړ کړي.
بل د دې لپاره زما تجویز دا دی چې یو ډېر غټ وقف چې کوم دی انډومنټ باندې دا جوړول پکار دي چې هغه انډومنټ نه بیا مسلسل پیسې راځي او د دې بچو لپاره مثلا وظایف یا د دوی مالی مدد یا د دوی د والدینو مالی مدد چې د والدینو انحصار په دوی کم شي او دوی بیا تعلیم طرف ته راځي.
قبله ایاز وایي که داسې ماشومان تعلیم طرف ته رانه وستل شو نو یره ده چې د ترهګرو لاسو ته ورپریوزي.
او بیا د پېښور او د خیبر پختونخوا خلک دا داعش ته تللي دي. نو دا داعش ته کتلي دي، دا بالعموم هغه ځوانان دي چې کوم ځوانانو ته دلته ملازمت نه دی میلاو شوی، دوی ته د روزګار ذریعه نه دی.
ډاکټر قبله ایاز په وینا حکومت ته د ځمکني حقایقو سره سمه مستقله تعلیمي پالیسي جوړول پکار دي، نو هله به ممکن شي چې د هر ماشوم تعلیم ته رسی وشي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، پښتون کنکشن.
په پاکستان کې دا وخت د سکولونو نه بهر ماشومانو زیاتره شمیره په بلوچستان کې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د دغه 2.6 کروڑ ماشومانو 15% برخه د بلوچستان ماشومان دي چې د سکولونو نه بهر دي. په دغه صوبه کې دا وخت تشدد هم روان دي، پوځي اپریشن هم روان دي. څه وجه ده چې په بلوچستان کې دا وخت د ټولو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ حمید سمسو د سیمینا رپورت وړاندې کوي.
بلوچستان سي دمځکي په لحاظ باندې تر ټولو لوی غټه صوبه، خو نفوس یې ډېر کم دي. د تعلیم د څانګې غیر دولتي موسسه الپالاین وایي چې د نورو صوبو په پرتله باندې دغه صوبه د تعلیم په ډګر کې هم شاته ډېره پاته ده. الپالاین وایي چې دلته په صوبه کې 9 لکه ماشومان له سکولو څخه د باندې دي. 10 کلن احمد خان او 2 نور ورونه یې له هغو ماشومانو دي چې سکول ته نه ځي. سیاسی ګوندونه دریز لري چې حکومت د تعلیم پاک له باندې هیڅ ډول تګلاره نه لري.
ډېر مشکلات دي نه، ډپټیان هم نه کی، اسکولونه هم بند دي، تعلیمي نظام هم تباهي حال کې دی، اور خلک هم ډېر مشکلات کې دي، معاشي تندرستي دي. حکومت سره خپل پالیسي نه شته چې دغه څنګه د کشنیان د ماسوم توبه ته څنګه سکول کې داخلو کړي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د تعلیم د څانګې ډایرکټر رپیک ترین دا خبره مني چې دلته یو شمیر ماشومان له تعلیمي ادارو څخه د باندې دي چې لویه برخه یې د نجونو ده. د د په خبره چې د 6 کال په کمپاین کې تر 2 لک ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي.
تاسو علاقې دي سره کې هلکان سکولان هم په ډېر مشکله ا ماستر پیدا سي، نو موږ ازای خلاص ازای ته هلکان سکول خلاص نو 13-14 لک تک دا اوټ اف سکول پرایمری سپاس کې بچای میډل سکولان هغه ته اویلیبل نه، هغه ته نسبې نه دي. نو هغه پلار یا غریب وي، دونی استاد نه لري، ساغه خپل بچی تر کی هغه لري سکول دغه تر میډل سپاس کی، بیا های سکول نزدې نسته، خاص کر د انجونو. نو هغه بیا پلارون دا استاد نه لري، ساغه تر کی شهر یا های سکول څه کم ځای ته موجود دی هغه ځای ته تر کی. درېمه کیسه بیا دا کوم تعلیم حاصلی هغه اعلی تعلیم نه حاصلی سغه په مقابلو امتحان کې هلک پخپله پاسی خپل روزګار ځان ته پیدا کی.
د تعلیم د څانګې ډایرکټر رپیک ترین دا خبره مني د قابل استادانو کمی، سپارشي کلتور، د استادانو د سازمانونو له لوري کاربندیز چې د تعلیم د څانګې په پرمختیا کې خنډ ګرځېدلی دی. غیر دولتي موسسه وی چې په بلوچستان کې 50% د سکولونه د بجلی د غازو له اسانتیاو څخه بې برخې دي. په 15000 سکولونو کې یوازې یو استاد دی. 6000 سکولونه د کلا دیولونه نه لري. ډیر داسې سکولونه شته چې یوازې یو خونه لري. د چشلو اوبه، پاخانه او د سکول د سامانونو کمی لیدل کېږي. په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې د غیر دولتي موسسې د شعور ارګنایزیشن مشر اصرار پانیزایوی چې دلته په بلوچستان د حکومت له لوري د سکولونو د څارنې نظام ډیر کمزوری دی چې یو شمېر استادان خپل پرایز نه ترسره کوي.
د سکول مانیټرینګ څه دی هغه په دې باندې ضروري دی د چې په کوالټي راولي ریټینشن کمپلیشن او دښنانو حاضرې کینی جوړول دي. کوالټي ایجوکیشن یعنی د ټیچر استاد حاضرې کینی جوړول دي.
د بلوچستان د تعلیم د څنګه صوبایي ډایریکټر چې په صوبا کې و پیسې د سکولونو داسې دي چې د خاندانی جګړو د کډوالۍ له سبب څخه تړل سوی دي. د بلوچستان حکومت اوس د تعلیم د څنګه کلنی زبودیجه تر 40% زیاته کړې ده او په صوبا کې د تعلیم په څنګه کې بیړنې زوازه هم اعلان کړي ده. په بلوچستان کې 2000 کلی دي خو سکولونه یوازې دلته 14000 دي. 9000 کلی له سکولو څخه بې برخې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، پښتون کنکشن، کوټه.
او اوس راځو د پروفیسر شاکر الله سره دغه خصوصي مرکې ته. د پښتون کنکشن لپاره ارباب محمود علی د دوی نه پښتنې کړې دي چې نوبل انعام ګټونکې ملالا یوسفزی د تعلیم په مد کې څه هڅې کوي او دا څومره مهمې دي او بل دا چې د اقتصادي ګټو لپاره تعلیم د پښتنو د بچو لپاره څومره مهم دی. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
بخیر راغلی شکر الله صاحب.
ډیره مننه.
ډیره مهرباني شکر الله صاحب. د ملالا یوسفزی خبرې کېږي او ملګر ملتونو دوی ته یو بل اعزاز ورکړی دی. د نوبل کم عمره لوریټ ته د هغه اعزاز ورته ورکړی شوی دی. تاسو څنګه چې د دې دغه ځای چې ملګرو ملتونو کې دې ته ورکړی شوی دی دا د په عام توګه د تعلیم لپاره به څومره ګټه راوړي؟
دا خو یو ډیره مهمه خبره ده. په دې حقلا چې د امن استازي د اقوام متحده نور هم دي، مخکیم تیر شوي دي، اوس موجوده هم شته، خو ملالا یوسفزی ته په خاص توګه باندې د تعلیم هغه اړخ چې دی هغه ورکړی شوی دی. نو د دې کار به زیات ریلیټډ وي چې د امن او د تعلیم د یو بل سره په منځ کې څه تعلق دی. کم ځینو کې چې بدامنی راشي هلته په تعلیم باندې کم اثرات پرېوځي، هلته سکولونه بندېږي، هلته یونیورسټیانې بندېږي. نو د دغې دپاره به دې خاص کر په آواز اوچتوي او چې امن راشي او د امن سره بیا خلکو ته او خاص کر ماشومانو ته جنکو ته د تعلیم مواقع زیاتې ورکړي شي.
تاسو د امن خبرو کړه نو ملالا یوسفزی خو د تعلیم لپاره پټول نړۍ کې ګرځي. پښتنو په خاص توګه د هغه ځای ته به د دوی چې کم دا ځای ورکړی شوی دی استازي بلل شوی دا په ملګرو ملتونو لخوا او هغه بیا په ډیر کم عمره لومړی جنیره داسې چې دا اعزاز یو پښتنې جنې ته ورکړی شوی دی. پښتنو په سیمه کې بدامنۍ تاسو خبرو کړه څه ګټه براوړي پښتنو په سیمه کې څه کار کولی شي او هغه د دینه څه پیغام اغستلی شي؟
د دې خو یو غټه خبره دا ده چې اوس د ملالی ته چونکې د اقوام متحده یو خپل عهده میلاو شو د امن لپاره، نو هغه چې اوس کم اواز اوچتې زمونږ د علاقې د پښتنو د امن لپاره یا د ټولې نړۍ د امن لپاره، نو هغه به د اقوام متحده یو اواز وي او په هغه کې به وزن زیات وي. او زه د هغې سره بل شپه په نیویارک کې میلاو هم شوم. د هغې په زړه کې د خپلې علاقې لپاره د خپلو پښتنو لپاره یو ډیر درد او مینه موجود ده او هغه کوشش دی چې د دې لپاره کار وکړي. اوس په کار مونږ له دا چې زمونږ هر یو پښتون هم داسې د امن استازی جوړ شي. بځې وجه دی اوس ما مخکې پروګرام کې خبره کوله چې یاره اوس که تاسو پنجاب ته ځئ نو هر سره پولیس تاسو ته د شک په نظر باندې ګوري، دهشتګرد په نظر باندې ورته ګوري.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د پښتون کنکشن برخه به تاسو ته وروسته وړاندې کوو، خو دا وخت څنګه چې تاسو څو شېبې وړاندې موږ تازه خبرې وړاندې کوو چې امریکایي مطبوعات د پوځي مرکز پنټاګون په حواله وایي د امریکا جنگي جازونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو ته ټولو لوی بم گزارلې. هم په دې کله باندې دا وخت په وایټ هاوس کې چې کوم پریس سیکرټری دی هغوی نیخ په نیغه وینا کوي پریس کانفرنس ته. بختور شاه موږ سره سټوډیو کې دی، دوی به تاسو ته د دې حال نیخ په نیغه وړاندې کوي. په خیر
ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټلویزیون ته غوږی، دا وخت کې په وایټ هاوس باندې د وایټ هاوس ترجمان
شان سپایسر لګیا د خبری کانفرنس کې تاسو براغي حال وړاندې کو.
Mar-a-Lago and I think has established a really good relationship working forward, but at the end of the day this is always about developing a better situation for the American people, and I think he's done that.
And a follow-up, if I may, the president told the Wall Street Journal that President Xi helped him realize that North Korea is not so easy. Did the president underestimate the complexities of this? Did he underestimate how difficult this was going to be?
No, I don't think so at all, and I think if China is able to help
موجوده وخت کې چې کومه خبره ترې شان سپایسر کوي نو هغه د شمالي کوریا په حق باندې چې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ او د چین صدر شی جن پینګ کومې خبرې کولې په هغه باندې خو سو شی به وړاندې د وایټ هاوس ترجمان په امریکا د امریکای د جنگي جازونو لخوا چې د ننګرهار ولایت اچینو لسوالۍ کې د دایښ په مرکزونو باندې کم بم غورځیدلې او د هغه په حق باندې خبريالانو ته تفصیل ورکو چې امریکای پوزونه او هم د افغانستان الته چې کوم اسکر لګیا دي عملیات کوي د دایښ په ضد باندې غوې دا کوشش کوي چې الته کوم عملیات دي پاغه کې ځای خلکو ته مرګ جوړه و نه رسی پوره خپل کوشش کوي د باندې خبره ترې کولې او تاسو خبرونه کې وا هم ریدل چې نن امریکای په خپل جنگي تاریخ کې تر ټولو لوی غیر پوزي غیر اټمی چې کوم بم دی هغه غورځولې د داعش په مرکزونو باندې. امریکای چارواکي وایي چې دغلته د داعش وسلوالو سورنګان یا ټنل جوړې کړې وي غارونه او پاغه کې به دوی بمونه سازول او خپل وسلوال به تربیه کول. نو د امریکای په تاریخ کې چې دا کم بم غورځېدلې د ټولو نغټ بم دی راغی وزن چارواکي وایي چې 20,000 پاونډ دا غي وزن. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو سوشي به وړاندې چې د ډیور رادیو کم پریس کانفرنس اورید تاسو ته باغه به وړاندې کو خو یو واری بیا اورو چې د وایټ هاوس ترجمان څه خبرې کوي.
ان دی فرست کوېشن اگین آی تھنک جنرال نیکلسن ات یونایټیډ سټیټس فورسز افغانستان از بیسټ ټو اډریس دی ټیک ټاک آن دی سچویشن اوور دیر. آی انډرستانډ آی تھنک دی یو ایس فورسز افغانستان از ویل از the Department of Defense are best to walk through the military operations that are ongoing there. I think with respect to the intelligence community and the national security team, as you know, the president has put together a world-class cabinet of top-notch national security experts from General Mattis, General Kelly, General McMaster, and others that continue to provide him the best advice to make the best decisions for this country. And it's that, you know, he continues to rely on them, and Director Pompeo, Director Coates at the DNI, they continue to give him sage advice about how to best position the United States. Zeke.
Thanks, John. Following up on that question, did the president specifically order authorizing use of...
قدرمنو اوریدونکو د وایټ هاوس ترجمان د یو پښتنې په جواب کې ویل چې د امریکای صدر چې په خپل کابینه کې کم خلک غیستي پاغه کې اکثریت د اغه پوزي جرنیلانو دی چې څوک په جنگي میدانونو کې ډیره لویه فراخه تجربه لري او هغه به د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ته هغه مشورې ورکي کم چې په روانو جنگونو کې د امریکای د پاره ګټورې فیصلې وي.
ګرانو
How serious are you about getting money for the wall? Would you hold up the spending plan for that? And I had one other question.
So
قدرمن اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون او ریډیو ته غوږی چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ هم تاسو د وایټ هاوس د ترجمان شان سپایسر د خبرې اترې واوري دي چې په افغانستان کې امریکای د خپل جنگي تاریخ تر ټولو لوی او د ټولو ندرون غیر اټمی بم گزارلې. قدرمن اوریدونکو سو شیبه وړاندې او کتونکو چې تاسو د دیوا ریډیو او ټلویزیون نه کم د پښتون کنیکشن برخه لیدا تاسو واپس بوزو هم غزیته.
نو د اغي بزې باندې خدانه د چې مونږ ته هر سړی د امن د استازي په نوم باندې وګوري چې مونږ د ملالین د سبق لزده کو او خپل ماشومان او خپل راتلونکو نسل د تعلیم په لار باندې واچو د امن په لار باندې واچو چې زمونږ عزت په دنیا کې زیات شي. نو په کار د چې مونږ د اغي نه خپل زده کړو کو
صحیح شو. اخیری پښتنه تاسو چې اقتصاد په هاي ماش په چې اقتصاد په دې باندې پروفیسر یې د اکونومي ایجوکیشن یا تعلیم لپاره چې کار کوي نو د اقتصادیات یو ماهر په هیڅ باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا پښتنو ته که تعلیم پکې زیات شي یا دا چې کوم منډه تھړې وخی څه تبدیلی وکړي وبینه چې تعلیم راوستي شي په خلکو کې.
د ظاهر خبره دا چې د تعلیم او د معاشي ترقې د یو بسر ډیر جوړ تعلق دی. چې کوم قومونو په تعلیم کې ترقی نه کړې نو هغه معاشي ترقی نشي کولای، او بیا بعضی قومونه خمدا سدي چې هغه د نورو علاقو نه تعلیم یافته خلک راولي او ډېر ښه مراعات ورته ورکوي چې هغه د هغې خپل اکانومیز برابر کړي. نو چې کله زمونږ په قوم کې زمونږ په خلکو کې تعلیم زیات شي، زمونږ به ورسره ایکسپوژر زیات شي، موږ به د نړۍ هر ځای ته ورسو، په ښه مقام باندې بلاړ شو، او د هغې سره به زمونږ علاقه معاشي ترقی وکړي او سوشل ترقی به هم وکړي، موږ به لږ براډ مائنډڈ شو، مخکې بلاړ شي زمونږ سوسایټي. نو اوس چونکې هغې ته د تعلیم دپاره د امن استازي یو اعزاز ورکړی شوی دی، او د هغې سره به هغې زمونږ د علاقې دپاره، زمونږ د علاقې د تعلیم دپاره مخکې هم هغې کوششونه کړي دي، او اوس به لږ ډېر په اوچته توګه باندې آواز اوچتوي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ٹویٹر @VOA Diva، انسٹاگرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva نیوز.
داو د دې هفتې پښتون کنیکشن پروگرام راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه ښه.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورٹ. د پاکستان پنجاب صوبه کې امنیتی چارواکو سرګودا خار کې یو سړی د ماشومانو فحش فلمونه جوړولو په جرم کې نیولې دي، او د به دا فلمونه جوړول او بیا به بهر ملکونو ته لیگل او په بدل کې پیسې اغستی. هم په دې موضوع باندې اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه یو رپورٹ را لګلی دی، تاسو پام را کړئ.
دا انګریزي جبې ورسپانه ډان د اف ای ای د چارواکو د خلی وای چې نیول شوی ملزم د 25 ماشومان غیر اخلاقی فلمونو جوړولو اعتراف کړی دی، او دا چې په تفتیش کې دغه ملزم منل چې د به د کمپیوټر سافټویر یا هارډویر د تعلیم ورکولو په بانه ماشومان راګیرول او بیا به د دوی غیر اخلاقی فلمونه جوړول، او دا چې په دې کار کې د سره د یورپی هیواد ناروې یو بل تن هم شامل او د غیر اخلاقی فلمونو به دوی پون فلمونو کاروباریانو باندې خرڅول، او د یو فلم په بدل کې به ورته رسولونه تر د سرورو $100 پورې ملاوې دي. دان رسپانې د خبر تر مخې اسلام آباد کې د ناروې سفارتخانه د پاکستان حکومت تر سرګودې دغه تن په نخه کړیو، او رسپانه د اف ای ای د چارواکو د خلی وای چې د ملزم نه 15-20,000 هیک شوی یا پټ شوی غیر اخلاقی فلمونه هم ترلاسه کړی شوی دي. تیر کال د پنجاب قصور علاقه کې د ماشومانو سره جنسی زیاتو او د دوی غیر اخلاقی فلمونه جوړولو په سر ټول ملک سخت برګون پلیدو کې راغلی، او په رستو کې د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی زنانه غړي مسرت احمد زیب د غیر اخلاقی فلمونو جوړولو باندې تورن تنانو لپاره د 5,000 ټاکلو غوښتنه کړې وه. مسرت احمد زیب په خبره پاکستان کې د وړو ماشومانو غیر اخلاقی فلمونو باقاعده یو کاروبار شکل اختیار کړی دی، او د دې ذمهوار عناصرو په ضد کم یو سخت قانون نشته دی. دا په داسې حال چې د ماشومانو تحفظ لپاره کارکوونکي او سازمان ساحل له تازه رپورټ تر مخه هیواد کې روزانه 11 ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي، او تیر کال په دغه واقعیاتو کې 10% اضافه په لیدو کې راغلی ده. د ساحل یو کارمند ممتاز ګوهر وایي چې په سرګوده کې رامنځته شوې واقعه د غیر اخلاقی فلمونو د کاروبار یوازینی معامله نه ده، او دې هم د مسرت احمد زیب دغه دریځ سره اتفاق لري چې د وړو غیر اخلاقی فلمونو جوړولو کاروبار د ملک په مختلفو برخو کې دوام لري، او په دې کاروبار کې ککړ ملزمان د کمزور قانون نه فائده اخلي.
کو ابتباس میں جو ایک واقعہ ہو گئی ہے جس میں گورنمنٹ سکول کے اندر کچھ ایک گینگ جو بچوں کو ایبیوز کر رہا تھا، اور وہاں بھی وہ ویڈیو بنا کے نیٹ پہ دے رہا تھا، اور اس کے پچھلے سال انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کرایا تھا. اور
دی وای چې په رستو کې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد یو سرکاري سکول کې د وړو موسیلینو سره جنسی تیرو او بیا د دوی غیر اخلاقی فلمونه جوړولو واقعیا رپورٹ شوی وا، او د دې په ضد د اف آی آر د درج کېدلو باوجود لا تر اوسه پورې ملزمان نه دي نیولې شوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې کیسونو کې ملزمانو لپاره د 15 تر د 20 کالو پورې د قید سزا ټاکلې شوې ده، او دا هم اکثر ملزمانو ته نه ملاویږي، ځکه د دوی تنظیم هم د غیر اخلاقی فلمونو جوړونکو لپاره د تیزندې سزا مقررولو په حق کې دی. بلخوا پنجاب کے واکمن مسلم لیگ نواز گن سر تعلق لرون کی دا معشومان و دا تحفظ دا ادارے مشرا سبا صادق دا معشومان و غیر اخلاقی فلمون و جوڑول دا واقعات و پخلے کوی اوائی چی حکومت ددی دا مخنوی لپارا پا اڑوند قانونوں کی روز تروز سختیا نراولی
پورنوگرافی کے یہ واقعات جو ہیں اور سرگودا میں اسپیشلی جو ہوا ہے ہماری ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے اور پولیس کے ساتھ ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پورا رابطے میں ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں ان کی روک تھام بھی کی جائے اور جو ہماری لیٹسٹ امینڈمنٹ ہوئی ہیں
دا پسر گودا کے دا غیر اخلاقی فلموں جوڑولو پتوڑ دی وطن دا گرفتارے پخلے کوی او زیاتوی چی حکومت بدی ملزم تا سزا ورکول یقینی جوڑوی واضح دیوی چی دا پاکستان پارلیمان دا وڑو ماشومانو سر جنسی تیرو پا سر دا پانسے سزا ٹاکلی دا خود پارلیمان نا پا دی اڑون منظور کلی شوی دا قانون دا لاندی دا وڑو ماشومانو غیر اخلاقی فلمونو یا اکسون جوڑولو پا سر صرف دا اوو کالو سزا مقرر دا پیرو علی چا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
ترنو او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د خوشکسالی یا وچکالی پاړه یو راپور لرو چې په سومالیا کې خلکو ته څومره ستونزې اړولې دي لوخانو څخه په دښتو کې کار اخیستل کیږي او په سومالیا کې په دې وروستیو کې د وچکالی له امله په زرګونو اوخان وژل شوي دي مړه شوي دي د امریکا غږ دغه ویډیو راپور د ته زموږ همکار محوش شلیل وړاندې کوي
داود بارود جاما د سومالی لینڈ په توغدیر نومي سیمه کې اوخبه دی دی وای د کورنۍ د خوشکسالۍ لامل په تیر څو میاشتو کې یو سل نه سیوا اوخان بیللی دي او زیاتوی د وایس اف امریکا سره خبرو نه یو څو منټ وړاندې دو نور اوخان حلالولو باندې مجبور شو ځکه چې هغه دومره کمزوري شي وو چې د حرکت کولو جوګه نه و پاتې
دا اوشان ډیر کمزور سوي وو او د خوراک د کمی او لوج له کبله د درېدو جوګه هم نه وو موږ د دوی د درولو هڅې وکړې خو ناکام شو د دوی د مرګ سنول لپاره ما دوی حلال کړل
جاما ویلی چې د سربو د میاشت تر هڅې نه خوړلی او نه اسکلی
موږ مخکې چیرې داسې قحط یا وچکلی نه ولیدلې تر دې چې زموږ مشران هم وایي دوی داسې قحط په خپله چیرې هم نه لیدلې وو او نه اوریدلې وو
د سومالی لینډ شرقي سیمه کې چارواکو ویل دي چې په اوسنی قحط کې ساروانانو د اتیا فیصد نه سیوا ساروي بیللې دي د اډسکلن روبل جاما ویلي د دوی یوازینی خومړ شوه دي
زما اوخ زما د سترګو وړاندې ساور کړه زه ډیر خفایم د دې اوخ نوم کډاویو او د نه کالو
د سومالی لینډ شرقي برخه کې د مسلسل دریو کالو نه بهران نه دي شوی د سومالیا ساروانان وای دوی ير لري چې خپل ټول ساروی بوبېلی او زیاتوي ک راتلونکو میاشتو کې ور سره کافی مرسته ونه شوي نو دوی به هم خپل ژوند وبېلی
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
کلرمن اوریدونکو اوکتونکو د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري باندې کو یو بل ویډیو رپورٹ په بلوچستان کې د استادانو سازمان چمن کې د خپل غوښتنو پوره کول په حق کې احتجاجي مظاهره کړې د احتجاجي مظاهرې وروسته دوی وغونډه هم کړې ده چې نور حالې زمونږ خبري آل نعمت الله سره دی باندې کوي
د بلوچستان ایالت د لوړ پوړي استادانو سازمان سیسا د خپل غشتونو په حق کې دلته په چمن سره د شارګوټي کې یو احتجاجي لاروین وکی د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په محل شعارونه ورکول چې حکومت د دوی غوښتنې فوراً ومني. پس د احتجاجي لارو د دغه سازمان لخوا یو احتجاجي غونډه د چمن ښار په مرکزي ښوونځي ماډل سکول کې وسوه چې ورته د ګوند مرکزي مشرانو خپلې ویناوې وکړې. د دغه سیسا سازمان مشر عبدالغفار کودیزی وویل چې ایالتي حکومت د استادانو څخه امتیازي سلوک روان کړی دی. په نورو حکومتي ادارو کې پرمختګ کوونکي لوړ پوړي افسرانو ته مراعات ورکوي، خو دې ته حکومت خپل جایز حق نه ورکوي.
زموږ احتجاج شروع دی، زموږ صوبایي حکمرانان چې دي هغه محکمه تعلیم تباه و برباد کړه، ګډ نظام در هم برهم دی او زموږ ماشومان له تعلیم څخه محروم شوي دي. نو موږ دغه مطالبه یا احتجاج شروع کړی دی چې حکمرانان پر محکمه تعلیم باندې توجه ورکړي، حقدار د حق ورکی اداري د فعال کی سیک ماشومان صحیح تعلیم حاصل کی.
د دغه سازمان یو بل مشر مجیب غرشن د خپل غشتونو په حق له دارنګ وویل
چې دغه افسران د جونیئر پرسیسی بنیادو سی مسلط سی دی یا تعینات سی دی، دا د پوری تور اټاو سی او سینیر او حقدار خل د ولګیږي. کچیری پروند موږ له ګورنمنت سره مذاکرات سی دی تر 25 تاریخ موږ دا ډیډ لاین تر 25 تاریخ موږ پر دا مسلو عمل درآمد نشو. له دې بعد ان شاء الله موږ د اسمبلی ګرا هم کوو او په پوره صبح کې به د دې خلاف د دین بی انصافی خلاف تحریک چلو.
خود سیسا سازمان د ضلع کلاب الله مشر عبدالقدس وویل سی د استاذی پیشه یو عظیمه پیشه ده، خو حکومت د دې قدر نه کوي او د دې سلر څه غوښتنې دي هغه دی پوران حکومت ومني.
کم سکولان چې په سارا و کې غیر په حال دي، موږ دا غواړو چې دا سکولان په حال سي او د میکمه تعلیم هغه استادان چې ونم ولسم ته سبقان وای، دغه استادان ته میکمه په ولس گریډ کې پروشه کال ترکی ورکله، چونکه په بعض سکولانو کې اډماسټران هم ولس گریډ دي. نو اکدا د چکم اډماسټران دي هغه د اتلس گریډ سي، چکم اتلس گریډ اډماسټران دي هغه د نولس سي او چ نولس دي هغه د شل سي.
خود بلوچستان ایالت د محکمه تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتواله څخه د سیستا سازمان د غوښتنو او د دې لخوا د احتجاج کولو دړکې ورکولو باندې د حکومت درس اخستلو ډیرې هڅې وکړي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي ځکه چې د حکومتي درس اخستلو کې بریالیتوب نه ومیندی. خو په بلوچستان ایالت کې د نورو ایالتي محکمو د کارکوونکو سره سره سینیر استادان هم د ډیرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي او هر کال دوی د خپلو مطالباتو په حق کې احتجاجونه کوي، خو د دې د احتجاجونو څخه د زده کوونکو زده کړې په سرکاري سکولونو کې هر کال متاثر وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
ګران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دایو ساده خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسیدلې. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره مرستې کولې پروډیوسر وو ارشد علی او انجینیران وو ټیان او پیټ. دوی ته ډېره مننه وایو. چېرته ځای ما د ډیوا ریډیو خپرونه لا جاري ده. سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام شروع شي. نن به دا پروګرام وړاندې کوي زموږ همکاران نایله محمد او عدنان رشید. د ټی وی د خپرونې نه تاسو نه اجازه غواړو. زه محوش چلی.
مجاهد جواد
د خدای پامان.